ایمه پوری د هغه د نظر لاندې الله دې وبخي د تمام مر سره زه او زما ورور یو زه زده کړې کړې. بیا مو متوسطه مکتب په ولایت لغمان مې ترلام هغه کې متوسطه ابتدایه کې مو زده کړې وکړې او په دې دواړو ځایو کې ډېره اوږده لاره وه. هره ورځ سهار به وخته پاڅېدلو، ژمي کې به لږ زره ساړه وو، لاره کې به مو اورونه بلول چې ځان ګرم کو. بیا به مو سفر کوو تقریبا 15 مایل شاوخوا کې د مترلام متوسطه مکتب ته چې تللو، هره ورځ مو د هرې خوانه لاره وهله. نور په مکتب کې نو صنفونو کې ملګري وو، دوستانو، لوبې وې او درسونه وو، ښې خاطرې لرم. شکر.
ډاکټر صاحب کدام راته وایي د هغې د ښوونځي د دورې یا په ټوله کې د هغه د مکتب د دورې ملګرو سره کله چې هغه وخت کې درس وایي ځینې ژمنې کوي یا دوی داسې فکر کوي ځکه ماشومتوب وي چې همدا وایي د تل لپاره ملګری وي. اوس هم د مکتب د دورې کوم ملګری لري چې ورسره په ارتباط کې اوسي؟
ډېر ځلې داسې کېږي چې په مختلفو مناسبتونو سره په مختلفو مجالسو کې دلته غږیږو چې سره سجره وباسو. نو بیا داسې دوه درې ځلې داسې شوي دي چې زما د متوسطې مکتب په اصطلاح همسم فیختلی دی او اوس یو غټ مقام لري او یو په اصطلاح تحصیل کرده دی. داسې کوم خاص تعهدونه خو نه وو. اما بیا د متوسطه مکتب نه وروسته چې بیرته د امام ابو حنیفه مدرسې ته راغلو، هغلته نو ملګري و اشنایان و په اصطلاح هغه هم فکره د ټوخو د ټقالو او د اخوا دیخوا د تګ و د راتګ الحمدلله ډېر و، ډېره خوشحاله دوره وه او د ډېرو سره روابط لرو او لرم او تر ډېره حده پورې یو شی چې وشو هغه دا شو چې د هغه صمیمیت چې و بیا بله هغې دا تغییرات د سیاسي چې راغله ډېر یې په مختلفو اړخونو کې د قمندانان شو، رئیسان شو، قاضیان شو او په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې مختلفې لارې مو پی کړې دي. اما هغه صمیمیت او اړیکې دومره ښې وې د هغه دورې چې سره د دې چې په سیاسي فکر باندې متفاوت و، اما که کله ناکله به هلته او دلته کار پیدا کېده چې ورته به یاداشت یا مسج ولېږه په ډېر اخلاص سره به اجرا کوو چې دا هغه ډېرې شیرینې خاطرې دي چې سره د دې چې د سیاسي لحاظه متفاوت فکر درلوده، اما کله به چې زمونږ پیام ورته ورسېده په ډېره خوشحالي به اجرا کوو. دا هغه مثبت جوانب دي چې سړی
ډاکټر صاحب د کورنۍ په اړه مو راته وایي. ستاسې په کورنۍ کې تاسې لومړی کس وایي چې لوړې زده کړې مو وکړې، کله تاسې وړاندې هم ستاسې کورنۍ روښان فکره وه؟
زما دا خبره چې کوم زما په اصطلاح یوه مور وه، معنا یې دا ده چې یوه مور په دې وایم چې مونږ یولس رونه او خورګان یعنی دوی خورګانې او نه ورونه وو، تمام یې لوړې زده کړې کړې دي. اما د ډاکټرا تر کچې پورې زه و زما وړوکی ورور چې ډاکټر مزبان نومېږي په هالند کې اوس خپله سرجري لري او زه د حقوقو په ساحه کې هغه او بل نورونه نو انجینرانو داسې نور زده کړې درلودلې او نظامي برخه کې هم وو. دوه ورونه مې شهیدان شوي دي، الله تعالی دې د تمام عمرو سره وبخي. او خورګانې مشره خور خو د مشره خور اولادونه په افغانستان کې د لوړو زده کړو او مناسبو خاوندانو او اوس هم یو دوه شته هلته د مشره خور هغه او بیا نو د کشرې خور اولادونه په آلمان کې زده کړې کړي، ډاکټران دي او انجینران دي. او زمونږ کورنۍ تقریبا 2500 په دې کې نو بیا دا نوی نسل موافق نسل دی. او کارنامې لري.
ډاکټر صاحب حتمان د دومره بریالیتوبونو تر شا مور او پلار ډېره هڅه کړې ده، په دې برخه کې د کوم یو رول ډېر زیات و؟ پلار ډېره هڅه کړې که مور؟ او تاسې په خپله ستاسې په شخصي ژوند کې د خوندو ورونو علاوه مور ډېر رول درلود که پلار؟
مور مې درسونه نه و لوستلي، خو قرآن شریف یې زده و، خلکو ته به یې قرآن شریف ویل. ما په یاد دي زمونږ په کلي کې مونږ د خیاطۍ ماشین درلود، مور به مې تمام کلی اولادونو ته رایگان کالی ګنډل، او دا یو د اختر کې به نو زمونږ په کور کې لږ قطار ولاړو، چا به یاګان آګۍ راوړل، یو چا به یاګان توپه راوړله، اما نور په رایگان ډول باندې به خلکو ته کالی ګنډل. په چادی منطقه کې مطمئنا زما د مور هڅې او حوصله مندی الله تعالی دی وبخي وفات کړی دی، او د ماماګانو هڅې چې هغې هم په ننګرهار پوهنتون او په دې هغه کې ډاکټر و هغه و. اما د پلار په برخه کې په وړکتوب کې زه 15 کاله د پلار د مینې نه په دین محروم وم چې هغې سفر وکړ د مصر ازهر شریف ته او افغانستان ته اولین دفعه په ډاکټرا راوړه د ازهر شریف نه 15 کاله لږ ذره مې احساس د بې پلارۍ کول، اګر چې ماماګانو او نورو کاکاګانو هڅه ما پلار پلار وي، بیا چې تشریف راوړو نو خاصه هڅه او خاصه توجه، او د تمامو ورونو نه که چېرته مې غلطه کړې نه پلار زه دوست لرم، الله تعالی د تمام مړو سره وبخي، نو هغه دواړو هڅه کول.
ډاکټر صاحب د لوړو زده کړو په اړه راته وایي، تاسو ولې تصمیم ونیو چې له هېواد نه بهر زده کړې وکړي؟
زه تر 1983 کال پورې افغانستان کې وم، او زما پلار د خدای وبخي د کوم سیاسي ګوند غړی نه و، چون د افغانستان د علماو او روحانینو مشرتابه یې درلودله، او د کوم حزب غړی نه و، او د ده هڅې داسې وي که وکړی شي په وطن کې د سولې دپاره یو وسیله شي او یو جوګه شي او یو رابطه شي. دا وسیله کېدل او دا جوګه کېدل د دې موجب شو چې هرې خواوې به ډېر غوښتل، او مونږ د یو خاص فشار لاندې واقع وو چې نه مو پوهېدلو چې څوک به راته څنګه ضرر ورسوي، په دې چې د دې سیاسي احزابو د دې ډلو سره مونږ نه وو. نو
دا دقیقا وبخښئ ډاکټر صاحب، دا دقیقا د مجاهدینو وخت وو؟
دلته د مجاهدینو وخت نه لږ ذره پخوا، لږ ذره پخوا چې هغلته داسې یو حالت راغلی و چې مونږ په هغه سیاسي موقف چې زما پلار درلودل، چون هغه د پوهنتون کې د اتحادیې د استادانو او رئیس پژواک و، خدای دې وبخښي، د معاون د دې اتحادیې و، په مختلفو مناسبتو کې د تمامو احزابو سازمانونو استازي د دې په اتحادیه کې اشتراک درلودل، او په سیاسي ژوند کې فعال ژوند درلود. په دې خاطر باندې چون د داسې تاکید کول چې دا وطن باید په داسې استقامت جوړل شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلک بابا و نه روس ته شي، نه امریکا ته شي، نه بل چا ته شي، او یو معتدله لاره غوره کړي، چې متاسفانه دا په ډېر ځلي د ته په اصطلاح د قبول وړ نه وه، دا مختلف جوشو خواته ده، نو د دې لار نه لږ ذره متاثر شوي یاستو، سره دې چې مونږ مدرسه د امام ابو حنیفه کې وزه و، زما ورور و، هغلته مو یو سلسله په همدغه موازی او پر بنیاد باندې مشکلات درلودل، اما په مجموع کې هغه هلته مو چې مشکلات هم درلودل، شخصي ملګري و اشنایان یو 40 نفره 25 نفره د معاصرو شخصیتونو د وخت د معاصرو شخصیتونو، الله تعالی دې وبخښي، لکه وفي الله سمیع، لکه هادي هدایت معاون دلوی سرنوال، او داسې نور شخصیتونو، او ملا بزرگ د میاګل جان آغا مسای، او نور داسې ملګري او دوستان وو، اوس دلته غټ غټ رهبران او مشران دي اخوا دې خو په دې وطن کې، د دې زمونږ شخصي ملګري او دوستان وو چې تر ډېره حده پورې که مشکل اساسی دی. اما خبره دا ده چې په مجموع کې زما د پلار د روحیه په ما باندې تر ډیره حده پورې او د هغه موازی تاثیر کړی او تاثیر کوي. د هغه په نتیجه کې په 1983 کال کې زما تصمیم ونیو چې زه باید لوړې زده کړې وکړم. بیا مې نو پلار ته مراجعه وکړله او پلار راته وویل حتمان غواړي چې لاړ شي مالي ولازم، بس چا سره وغږېدل او بیا یې ما ته وویل چې ورشي. هلته چې زه ورغلم ما ته یې وویل دغه فورمه یو صفه فورمه دا وای خانه پوری کړه. نو بیا مې یو دوه عکس هم راکړه، عکس مې چې ورته ورکړ وایي زه زه په مخه دې ښه نو بیا زه ورته زنګ وهم. بس یو هفته بعد راته زنګ راغی چې سبا ته سهار په 9 بجو د پرواز دی، چې مې مور ته وویلي او چې مې پلار ته وویلي. پلار خو مې لږ راوستېله و، پاڅېده لاړ لمونځ ته او مور ته مې چې خبر ورکړ په ژړا واویله یې شروع کړه چې دا ته ولې داسې څه کوې. ما وویل نو زده کړې خو به کوم. بیا نو راغلم زده کړې مې ته په چارلس پوهنتون ته او دلته مې په حقوقو کې زده کړې شروع کړې. بیا نو هغه بله صفحه ده زما د ژوند چې هغه بل اړخونه لري. تشکر
ډاکټر صاحب. که د همدې برخې په اړه نور جزئیات راکړئ، کله چې پوهنتون ته لاړئ یو بهرنی هیواد محیط هم کاملا متفاوت، هغه وخت کې مو واده کړی و که مجرد لاړئ؟
ما کله چې د شرعي زده کړې عادي زده کړې مې خلاصې کړې او د قضا کورس مې ولوست او د محکمه د سبز د ولایت کابل کې قاضي عضو د محکمې شوم، نو خبره تمامه جوړه وه چې زه باید ښځه وکړم. مګر زما په زړه کې دا شی و چې زه باید بهر کړم. په بهر کې د چارلس په پوهنتون کې هغلته ژوند متفاوت او د حقوق په پوهنځي کې چې هغلته ډېر هغه علید د وخت د محل هم هلته اوسېدل او ژوند یې کوو متفاوت ژوند و. ما چون هغلته زه په عربي ژبه پوهېدلم راجستر شومه د څو ژبو ترجمان. په 2 کال کې مې په 1 کال کې هر کال 50 کسه نه تر 50 کسه محصلین راتلل چک سلواکیا ده. د دې 50 نه 30 نفره ناکامېدل او بېرته اخراجېدل او تلل. نیمایي پاتې کېدل. په دې نیمایي علت یې دا و چې زمونږ محصلینو ځوانانو په بهرنۍ ژبه باندې نه پوهېدل او ډکشنري او قاموس یې نه درلوده. د دې په نتیجه کې دا ضایعات زمونږ ستر و. ما وکړی شو بله دې چې 1 کال تحصیلات د دې 1 ابتدایي کال 0 کال تحصیلات 9 میاشتې مې 2 ورځې په هفته کې 8 ساعته ژبه ولوستله تر څو چې وکړی شم پوهنتون ته داخل شم. بله 1 کال نه زه په دې معتقد شوم چې دا ضایعات زمونږ په دې زیات دي چې مونږ ډکشنري نه لرو د دې ژبې. نو په 2 کال کې مې پیل وکړ د عربي ژبې په مرسته او څه ناڅه د انګلیسي ژبې. د 1 کال د پاره چې څه محصلین راتلل ما یو ډکشنري ولیکله چې دا ډکشنري د هغه ځای د وزارت معارف او د وزارت خارجه د خوانه اوارد هم واخیسته. اما یو سهولت پیدا شو زمونږ محصلینو ته چې یو مرجی و. نو دا خبره قصه په دې کوم چې په دې ترتیب باندې زه د عدلیه په وزارت کې رسمي ترجمان هم ثبت او راجستر شوم. دا رسمي ترجمان د ثبت او راجستر زستاسو سوال مې دیادن دی وسته. د دې په نتیجه کې ما ته خاص مهر او ټاپره کړ شو چې ما پر رسمی اسنادو کې به چې محاکم او نور مراجعو ته ترجمه کوله دا سند بر رسمی پیژندل کېده. د دې خبرې معنا دا چې زه په متوسط ډول باندې چې افغانان هلته تقریبا 1500 نفره په وویشت ښارو کې ژوند کوو 10 نفره 40 نفره د دی اکثر په محل کې واده کړو په چکسلواکیا کې تقریبا 40% 40% ودونه کړو. قانون د خارجی سره د واده دا و چې هغه مراسم در رسمي چې ستر سره کیږي په هغه کې باید رسمي ترجمان اوسي چې مهر ولري. نو زه په دې اکثرو مراسمو کې د رسمي مراسمو کې د ترجمان په توګه مې حضور پیدا کوو. بیرته راځم ستاسو سوال ته. متاسفانه د متفاوت اروپایي کلچرونه او افغان کلچر د اروپایي خواسته د افغان خواست د افغانانو خواسته دا په کورنۍ کې استقاقات درلودل، تصادمونه درلودل او ودونه به کولو یو څه مده بعد به سره جدا شول او طلاق به واقع شو. بیا په دې طلاق کې به یې هم زه ومه. دا تصور راته پیدا شو چې زه باید خارجي ښځه ونه کړم، زه باید افغانه ښځه وکړم. په دې چې دا تمام استقاقات ما لیدل، دا تمام هغه د هلک و د نجلۍ خبره خو په هر ترتیب د هغه اولاد به چې پیدا شو ورته به هغې به ورته خوشحاله و چې زه سره خلاص شو، ما به ورته ژړلی چې دا طفل څنګه کیږي. نو په دې خاطر باندې مې تر 1999 کاله پورې په دې په خارج کې ښځه ونه کړله چې که زه لاړ شم افغانستان ته افغانۍ ښځه وکړم. اما په 1999 کال کې په افغانستان کې سیاسي وضعیت داسې راغی، طالبان مسلط شول چې زما د تګ محدودیتونه پیدا شو. بیا مې نو خپل فامیل ته وویل چې ما ته افغانۍ ښځه باید پیدا شي. نو دا بیا لږ ذره اوږدېږي که ادامه ورکړم؟
ادامه ورکوي په لنډو کې راته.
خلاص دا چې زما د ورور میرمن مختلف پیشنهادونه وو. زما د ورور میرمن وویل چې زما خورزه به تا ته مناسبه وي، مؤلفه کړې دې ونیسه چې لږ ځله زه خو اوس ماین عمر ته هم رسېدلی چې دا مشکلات هغه نه وي. وای نه هغه خبره حل ده، بس مول خیر ویډیو راولېږي. ویډیو یې چې راولېږله خپله مې سفر وکړ. دی نو هغه وخت کې په مسکو کې وو، لاړم مسکو ته. په مسکو کې یو دوه میاشتې قدرې پاتې شوم، ناسته ولاړ او خبرې. یعنی هغه کلاسیک ډول مریج چې ارنج مریج دی مو لږ ذره مدرن کړي چې دوه میاشتې مو سره په هغه معینه فاصله کې نه په اروپایي شکل باندې په هغه معینه فاصله کې سره ناستې ولاړې کولې و زه عملته خبرې. بیا په ناخر کې مویل څنګه چل دی؟ وای بس دا خو ښه خبر ده. مویل بس چې ښه خبر ده بسم الله. بیا مې واده وکړ. په دې زمن کې مې خواښ یو خسر لاړل امریکې ته کوچې وکړ. بیا زه هم پسې لاړم امریکې ته، یو نیم کال هلته پاتې شوم. بیا چون مې مور دلته مریضه وه په آلمان کې بېرته راغلم. بس نو اوس څلور اولاده لرم، میرمن مې مرا سره ده. او بیا دلته دا بل فصل باب شروع کېږي چې ژوند بیا انګلستان ته راغلو. په انګلستان کې د انګلستان د راتګ علت هم ځان ته خاص دلایل لري چې دا به بیا
مننه. ډاکټر صاحب په دې اړه راته ووایي، دغه تاسې په افغانستان کې وخت تیر کړی دی، هلته مو مدرسه ویلې ده، همدارنګه دیني زده کړې مو کړې دي، یو بیا یو اروپایي هیواد ته راغلی. په ټوله کې که چېرې د افغانستان وضعیت ته وګورو یا هغه کسانو ته چې هغوی دیني زده کړې کوي، عموما د غرب په اړه یا د نورې نړۍ په اړه ښه لیدلوری نه لري. څه داسې سبب شو چې تاسو تصمیم ونیو سربیره پر دې چې تاسو دیني زده کړې کړې وي دا مو انتخاب کړ چې غرب ته راشي؟
چون زما پلار الله دې وبخښي د تمام عمر سره د مصر نه د اظهر شریف نه اولینه دکتورا راوړې وه افغانستان ته، او نور هم یو سلسله کورنۍ کې بعضي کسانو چې بهر کې تحصیل کړی وو. دقیقا چې تاسو برداشت کوئ همداسې برداشت درست برداشت دی. د مثال په توګه یو چا قصه وکړله چې پلانکې په خپل ښځې باندې بدګمانه و ویې وژله. یعنی یو څوک چې په خپل خزه باندې بدګمانه او موږ ته عادي ښکارېدله چې دا یې ووژني. دا یو طبیعي حق مو ورته ورکړ. بیا وروسته مې چې دې خبرې د دې حق تلفۍ او د دې ناروا په مورد کې فکر کوو، هغه لیدلوری چې په افغانستان کې زمونږ په مغزونو کې و او هغه لیدلوری چې وروسته سړی تنویریږي، یا په لسهاو نور هو همداسې برداشتونه شته دي چې تصورات کاملا په بعضې مواردو کې هغه ورته ګلوانیزیشن یا طلایی دي، او په بعضې مواردو کې ډېر مخرب او غیر دا تشنجات په اول کې کاملا وجود درلودل، اما په تدریج سره دا تشنجات یعنی مرفوع شو، خصوصا کله چې وروسته بلدی چې په دوم کال کې ما هغه درې نیم سوه صفحې ډکشنري د اول کال دپاره ولیکه، دې کار ته مې انکشاف ورکړ. بیا دا څلور ژبه ایزه نهه سوه صفحې ډکشنري شو چې بیا هغه د جورج سورش فاونډیشن په پراګ کې چاپ کړل، او د هغې چاپ هم داسې و چې ما په یو کنفرانس کې چون زه د چکسلواکي کې د خارجیانو د انټیګریشن په مورد کې، یعنی اندماج او انټیګریشن په مورد کې، زه د خارجیانو په استازي باندې هر کال په یو کنفرانسونه چې د خارجیانو او د حکومت د خوانه دایرې ده د خارجي سازمانونو لکه متحد یونایټډ نیشن های کمیشنری او داسې نور چې څه خارجیانو کړي دي او څه حکومت کړي دي، قوانین څنګه دي، او ما دلته خارجیان ریپرزینټ کول، یعنی استازیتوب مې کول. په دې ناستو کې سره د دې چې زه په عربي ژبه پوهېدلم، د محل په ژبه پوهېدلم، زما غټ هینډیکیپ او زما غټ مشکل د انګلیسي ژبې سره و، او د هغه کانفرانسونه اکثرا په انګلیسي او یا فرانسوي و، او زه ډیر متاثر وم د دې نه چې زما انګلیسي ولې په دغه لیول نه ده چې زه هلته وغږېږم. دا نو سبب د دې شو چې یو د هغه عواملو نه چې ما چکسلواکي پرېښودله د چک جمهوریت او انګلستان ته راغلم، او هلته د نورو کانادا یا د امریکې یا د استرالیا مبحث مطرح و، اما چون انګلستان آلمان ته نږدې و، هلته زما مور و او نور اولادونه، نو د هم یو د هغه سلسلو خبرو نه دي چې یو د بل سره داسې اړیکې لري او رابطه لري چې زه انګلستان ته راغلم. او د دې په څنګ کې نو بیا هغه نور عوامل هم چې اولادونه د مختلفو هیوادو پاسپورټونه لري، و هغه هلته که چېرته په انګلیسي ژبه باندې وارد نه اوسي، د دې آینده ژوند به څنګه شي؟ نو بیا هغه هلته د پنځو ژبو ترجمان چې په چک کې وم په وزارت عدلیه کې د اسلامي علومو متخصص، او بیا وکیل مدافع وم د یو نویم کال نه تر 2001 پورې، نو هغه مې پرېښودل، دلته مې د سفر نه بیا پیل شروع کړ. هغلته نه پوهېږم چې تاسو به تر کومه حده پورې دې مسلې سره علاقه مندي وه. په اروپایي هیوادو کې او په یو څو شمېر هیوادو کې کله چې بهرنی کس مړ کېږي، د هغه ملکیت د او په مثلا په چک کې و، د هغه ملکیت په ورثه په منځ کې د همغه قوانینو د میراث پر بنیاد باندې تقسیمیږي چې هغه سړی د همغه هیواد نه دی. چون زه د بهرنیو قوانینو متخصص وم په وزارت عدلیه د چکې، ما د خارجیان منظور مې د عربي هیوادونو نه چې څوک په چک کې مړ کېدل، د هغې ملکیت د اسلامي میراث پر بنیاد باندې تنظیمو او تقسیمو، بیا به محکمې ته ورکوو، بیا محکمه د هغه په اساس باندې حکم کوو، او د هغه پر بنیاد باندې به د خلکو مال تقسیم.
یم په خیال نو کې راځي یو چا باندې مین يم په خیال نو کې راځي چې ستګي مې شي پټي په خوبو نو کې راځي چې ستګي مې شي پټي په خوبو نو کې راځي بخیالونو کی رازی بخیالونو کی رازی
پٹی بخوب لو کے راضی جس سے گی میں شپٹی
دي بخوبونو کی رازی یو چاپم دی مین یم بخیالونو کی رازی.